یو ار بیا ستړي مشهید د مشال ریډیو نه ساته خبرونه او ری په پښتونخوا کې د سهار لس بجې دي. زه منور شابه په روانه غړې کې ستاسو قربایم او تمه لرم چې سهار به مخ کولې وي. په خبرونه کې به واوري چې د خیبر پښتونخوا حکومت وایي صوبا کې امنیت ښه شوی. افغانستان کې د کندهار په امنیا کمانډر بمی برید کې څلور تنه وژل شوي او یو شمېر زخمي شوي دي. د قبایلي سیمو په اړه یو شمېر ریپورټونه د خبرونه برخه ده او د ټوکو ټکالو پروګرام پام کوه اوریدل مه هیروي. خو په سر کې د انیسه اجمل نه د دې سات تازه خبرونه اورو.
د خبرونو سرټی کې د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولس ملکی وګړو وجه ناغندلې او دغه عمل یې د شریعت خلاف بللې او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ایساک طوفان له امله په لوزیانا ریاست کې د بیړني حالت د لګولو اعلان کړی. اوستا خبرونو تفصیل. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د تیرې ورځې د غونډې وروسته د صوبې پخواني وزیر اعلی اکرم خان دوراني مشال ریډیو ته ویلي، په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو له امله ځینې خلکو بنوتا کډې پیل کړي، نو صوبایي حکومت دې د پوځي عملیاتو پر ضد قرارداد منسوخ کړي. خو صوبایي حکومت ورسره په دې لړ کې نه دی صلاح شوی. بلخوا د صوبې ستر وزیر بشیر احمد لور وای حکومت چې کوم ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي او په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو په اړه ورته د مرکز لخوا لا سندي ویل شوی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین ویلي، د تیرو کالونو په نسبت په صوبه کې د امنیت وضاحت شوی ده او امنیتي ځواکونو په صوبه کې رترهګرو پټنځایونه هم ختم کړي دي. نوموړي دا خبرې تیر ورځ د صوبایي کابینې د غونډې وروسته خبریالانو سره کړي دي.
زمونږ د مخکې په نسبت چې مخکې به دلته دهشتګردو ځای په ځای خپل کنټرول و اف آر کې به دی کنټرول و لکه په دره کې د هغې مطلب یو قسم ته پېښور اف آر کې اف آر بنو کې نن د هغې هلته نشته، مرکن ډیویژن کې نشته. یعنی حکومتي رډ تقریبا په سیټل بیلټ کې په عرضه کې قائم دی. د مخکې په نسبت حکومت ډېر ټیک.
میا افتخار حسین زیاته کړه، هغه ملازمین چې په تیرو حکومتونو کې د صوبایي محکمو نه وستل شوي وو د کابینې په غونډه کې د هغې د بیا پر ځای کولو پریکړه هم شوې. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی په هلمند ولایت کې د طالبانو لخوا د ولس ملکی وګړو وجنه وغندله او دغه عمل یې د شریعت خلاف بللی دی. د هلمند په موسا کلا ولسوالۍ کې د وړم شپې په پیښه کې د دوو ښځو په ګډون د ولسو کسانو د وجنې په اړه سیمه ییزو چارواکو مختلفې څرګندونې کړي. خو د هلمند د والي ویان تېره شپه مشال لیډیو ته ویلي چې د دوی وروستو څېړنې ښایي چې دغه وجنې د دوو طالب قوماندانو ترمنځ د دوو ښځو پر سر د شخړو په نتیجه کې رامنځته شوي دي.
دغه دوه قمندانانو په ښځو جنګ کړی، ښځې هم وژلي، خلک یې وژلي. چې تر اوسه موږ ته هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وې، د کومه ځایه راوستلې شوي وې، که دغه مهال وې، د بلې خونه راغلې وې. دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي؟ د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه موږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوي.
خو طالبانو په دې پیښه کې خپل لاس لرل رد کړي. د طالبانو ویان کاری یوسف احمدی ویلي چې په سیمه کې د دوی هیڅ یو قومندان ملکی خلک نه دی وجلی. بلخوا د کندهار ولایت د امنیه قومندان جنرل عبدالرازق باندې برید شوی چې پکې عبدالرازق زخمی شوی او نور څلور تنه وجلی شوی دي. د دې ولایت د روغتون چارواکو ویلي تر برید وروسته څلور مړي او ولس ټپیان هم اسپتال ته راوړل شوي دي. طالبانو د پیښې مسؤلیت منلی دی او د طالبانو یو ویان کاری یوسف احمدی ویلي چې د کندهار امنیه قومندان چاودنه کې سخت ټپي شوی دی. خبرینه د مشال ریډیو ناورې. د امریکا پوځ وایي د هغو دوه جدا جدا پیښو په سر چې د دې کال په لومړیو کې په افغانستان کې د خلکو غوسه راوپاروله، د امریکا نهو سرتیرو ته چې درې یې سمندري سرتیری دي انتظامی سزا ورکړل شوې ده. په دې کې یوه پیښه د یوې ویډیو وه چې په جنوري میاشت کې رابرسېره شوه او پکې د امریکا څو سمندري سرتیری د وسلوالو طالبانو د مړو جسدونو سپکاوی کوي. بله پیښه د فروری په میاشت کې د بګرام جیل د لایبرري څخه د قرآن پاک د پاڼو سوځول وو. د ګل پروس دغه کسانو ته د ورکړل شوي سزاګانو د نویت په اړه څه په ډاګه نه کړل شو، خو انتظامی سزا کې د پوځیانو د رتبو یا رینک او د تنخواه کمیدل راتلی شي. هم په پوځ کې نور پرمختګ ادرولی او پوځي کریئر ختمولی شي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما لوزیانا ریاست کې د بیړنی حالت د لګولو اعلان په داسې حال کې کړی چې د امریکا په ساحلونو کې پراته ریاستونه د ایساک طوفان نه د بچ کېدو تیاری کوي. له دې اعلان سره په طوفان پورې د تړلو بیړنو کارونو د ترسره کولو لپاره د مرکز لخوا پیسې ورکول کیږي. تر دې مخکې د لوزیانا، فلوریدا او الاباما گورنرانو په خپلو ریاستونو کې د طوفان د خبرداري له کبله د بیړني حالت د لګولو اعلان کړی وو. د جنوبي فلوریدا د سپلو رستو اوس د ایساک په نوم د سمندري طوفان شمالي ساحلونو ته روان دی او نیو اورلین ته خطر پیښ کړی. د غلطه و کال مخکې د کترینا په نوم طوفان 1300 کسان مړه کړي وو. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړی چې د دې هیواد لخوا د کیمیاوي وسلو هر ډول استعمال به نیخ پنیغه د مداخلت یو جایز سبب وګرځي. اولاند دغه څرګندونې د فرانس سفیرانو ته د هیواد د بهرنۍ پالیسۍ په اړه کلنې وینا کې وکړې.
Nous restons très vigilants avec nos alliés pour prévenir.
موږ خپل اتحادیانو سره یو ځای بیداریو چې د شام د رژیم لخوا د کیمیایي وسلو د کارولو مخه ونیسو. دا کار به نړیوالې ټولنې ته په دې هیواد کې د مداخلت یو جایز سبب
ورکړي.
اولاند دغه راته ویل فرانس به هر څومره سر چې د شام حکومت جوړ شي هغه به په رسمي توګه وپیژني. د فرانس ولسمشر دغه راز ته هم تایید کړ چې فرانس له خپلو اتحادیانو سره په شام کې د یو ممکنه بفر زون د جوړولو په اړه کار کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو په خبرونه کې مو د انیس اجمل نه د غړي تازه خبرونه واوریدل. په روانه خبرونه کې به دغه څه واوري. د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په قبایلي سیمو کې ډرون بریدونو او وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په اړه بحث وشو. د صوبې سینیئر وزیر بشیر بلور په دې اړه وویل،
مرکزی حکومت، صوبایي حکومت، فوج داسې یو فیصله ونه کوي چې هغه د عوامو مخالف وي، د عوامو خګړې کې نه تیری پاتې کیږي.
بلخوا د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین وای په صوبه کې امنیت ښه شوی خو د پولې پورې غاړه بریدونه د اندېښنې وړ دي.
زمونږ د خاورې نه تښتېدلي دهشتګرد په افغانستان کې ډېره دي او هغه دغه طرف نه ټیک کوي، بیا کلیم کوي او بیا اعلان هم کوي. نو یا خو د نیټو فوج دی قابو کولی نشي، دا ډېره خطرناکه ده. او که دغه غلطه ډېره کړي او د نیټو فوج ورته سوی نه، نو دا نوره بده خبره.
افغان ولسمشر حامد کرزی د هلمند د وجنو غندنه کړې ده او د پاکستان د قبایلي سیمو ارزی لکچرران وای حکومت د دوی نوکرۍ په خې کړی.
په دا غد درنیم سوا لکچرون نه دي بلکې درنیم سوا کورین دي چې دا غد متاثری شي. بیا حکومت د مطالبه دو چې دا په زر نظر په خو کړی شي.
دا او یو شمیر نور ریپورتونه لرو او د دې غړې په اخیری برخه کې به واوري.
زدا وخت په اغه اسپیټال کې ولاړم چې لري چې اغه پولیس والا ولاړ دي چې ګیډه په پتلان کې نه ځایي. ما سره د دوی ډاکټر ولاړ دی.
د ټوکو ټقالو هفتوار پروګرام پام کوا هم د دې غړې برخه ده. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه اوري چې تاسو هر ورځ د سهار 9 بجو نه تر مازیګر 6 بجو پورې اوریدل شئ. راځو د دې غړې اولنی خبر ته. د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او د ډرون بریدونو په اړه بحث شوه. مخالف ګوندونو غوښتل چې په شمالي وزیرستان کې د دې عملیاتو خلاف قرارداد منځور کړي خو واکمن ګوند ورسره په دې نه دی سلا شوه. واکمن ګوند وايي حکومت چې هر ګام پورته کوي هغه به د ولس په ګټه وي. حکومت ادا هم وای چې د ډرون بریدونو په حق کې دوی هم ندي، خو مذهبي ګوندونو ته پکار دي چې د ترهګرو د کاروایانو خلاف هم اواز پورته کړي. نور تفصیل د پیښور ناده غلام قوس په دې ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې په ډرون بریدونو بحث وشو او د پختونخوا په اسمبلی کې ټولو سیاسي ګوندونو د ډرون بریدونو په ځد په یو قرارداد پاس کولو رضامندي وښودله او مخالف ګوندونو په شمالي وزیرستان کې د ممکنه پوځي عملیاتو په ځد هم د یو قرارداد د منځورولو هڅه وکړه خو واکمن ګوندونه ورسره په دې سلا نه شو. د مخالف ګوندونو مشر او د پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی اکرم خان دورانی د اسمبلی غونډې ته په خپله وینا کې وویل چې د شمالي وزیرستان نه د بنو په لور ځایي ولس کډه کول پیل کړي دي او د دې عملیاتو د مخې نیولو لپاره د دې په ضد د اسمبلی نه یو قرارداد منظورول پکار دي. هم په دې لړ کې اکرم خان دورانی د اسمبلی د ودانۍ نه بهر د مشال ریډیو سره په خبرو اترو کې وویل
تشویش دا دی چې د شمالي وزیرستان خلک راضي نقل مکانی کوي او ډېرې کډې داسې دي چې موږ یې وینو په ګډو باندې راځي او دلته ونو کې اوس نوره کورونا نه پیدا کیږي لکه په کریا باندې صوبائی گورمنٹ چې مونږ سره په دې باندې رضامندی نه کړه ظاهره مونږ خو هغه غوښتل چې مونږ یو قرارداد راوړو او دلته نه پاس کو چې په شمالي وزیرستان کې اپریشن نه کیږي خو مونږ نه پوهیږو چې دا هغې نه گورمنٹ ولې داسې ډډه وکړله او مونږ سره په هغې باندې متفق نه شو.
خو د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې حکومت به د ولس د خیر فیصلې کوي او په شمالي وزیرستان کې له وفاقي حکومت دوی ته د تیاری نیولو نه دی ویلي.
چې حکومت مرکزی حکومت صوبائی حکومت فوج داسې یو فیصله نه کوي چې هغه د عوامو مخالف وي د عوامو خګړې کې نه تیری پاتې کیږي او زمونږ تاسو علم دی چې دا هلته چې اکشن اخلي دا ټول به زموږ په صوبائی حکومت باندې به پریشر ولې چې دا آی ڈی پیز به ټول راځي نو هغه یا به پیښور ته راځي یا به جنوبي ضلع ته بنو ته یا ډیرو ته دلته به ځي نو په کار ده چې هغه سه اکشن رالي نو مونږ سره به خامخا مشوره کوي.
د صوبې سینیر وزیر بشیر احمد بلور مشال ریډیو ته وویل چې هغې هم د ډرون بریدونو مخالفت کوي خو په هیواد کې چې وسلوالې ډلې د ترګرۍ نورې کومې پیښې ترسره کوي د هغې په ضد هم اواز پورته کول پکار دي.
خیال دی چې هغې کې مام تقریر وکړو نو مام همدا وویل چې دا ډرون عملی چې دي د دې موږ مخالفت کوو دا د پاکستان ساورینټي او دا زنګ د آزادۍ باندې حمله ده چې دا کوم زنګ باندې حملې کیږي او پیښور کې تاسو دا پیښور اوسېدونکو خلک چې موږ سره زیاتی کیږي او بیا هغې منیم چې موږ کوو او بیا هم بعضې پارټۍ هغې کنډم کوي نه نو په دې موږ افسوس کوو موږ هم دا ډرون عملې خو خالي هغه مخالف مخالفت کو منگ مخالفت کو وزید آئیم چه کمل تخلق چه بیا مرشی آغی بیا راجی دلتا جنمازی جنازی چه دی دا دلتا زنگ اسلامی گوندو نکوی خدا افسوس کو چه زنگ بچیم خواغی مرکی و آغی بیا منیم چه منگ کو نو بیا دا آغی نمازی جنازی کول سید اهمیت لریزه خو پده افسوس کم چه زمان خدا چرتا زنگ دلتا چه کم نشهیدان شوید آغی خوچا نمازی جنازی ندا کرده.
د یادونې وړ ده چې نن به د خیبر پښتونخوا اسمبلی د ډرون بریدونو په ضد د صوبایي اسمبلی نه د قرارداد منظوري ورکوي او د دې نه وړاندې په اسلام آباد کې قومي اسمبلی هم د دې ډول قرارداد منظوري ورکړی و. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
هلته د خیبر پختونخوا صوبې د کابینې غونډه د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې شوې چې پکې په صوبه کې د امنیت حالت ښه کولو او په تیر حکومتونو کې وستل شوي سرکاري ملازمین بیا په ځای کولو په حقله فیصله شوي. د صوبې د اطلاعات وزیر می افتخار حسین د دې غونډې په حقله خبریالانو سره خبرې کړي چې خالد خان یې درته تفصیل وړاندې کوي.
د کابینې غونډې وروسته د اطلاعات او صوبایي وزیر می افتخار حسین خبریالانو ته وویل چې تیر کالونو په نسبت په خیبر پښتونخوا کې د امن او امان وضع ښه شوې ده او امنیتي ځواکونو د جنایتکارو سره سره د ترخګرو اډې هم د صوبې دننه ختم کړې دي. د خیبر پښتونخوا د کابینې غونډه چې مشیر یې وزیر اعلی امیر حیدر هوتی کوله په صوبه کې د امن او امان او بیا په تیر حکومتونو کې لرکل شوي سرکاري ملازمینو بیا په ځای کولو دپاره رابلل شوې وه. دغه غونډې ته د صوبې د کورنو چارو محکمې سیکرټري اعظم خان او د صوبې د پولیس مشر امن امان په حواله بریفینګ ورکړو. می افتخار حسین زیاته کړه چې په خیبر پښتونخوا کې د ترخګرو پټ ځایونه ختم کړی شوي دي او د تیر کالونو په نسبت په روان کال کې د صوبې دننه د ترخګرۍ پیښې کمې شوي دي.
زمونږ د مخکې په نسبت چې مخکې به دلته دهشتګردو ځای په ځای خپل کنټرول و ایف آر کے بدی کنٹرول لکپ در کے داغی مطلب یو قسم تھا زمنگا مطلب دے چے د پیخور ایف آر کے ایف آر بنو کے نندغی التنشت مرکن ڈویژن کی نشتا یعنی حکومتی رٹ تقریبا پسٹل بیلٹ کے پارزے کے قائم دے دمخ کے نسبت حکومت ڈیر ٹھیک
تے پختن پر جواب کے د پختونخوا د اطلاعات وزیر اوئل چے د یو سازش لاندے پ گلگت بلتستان کی د شیا او سنی مسلمانانو پمینس کی فرقہ وارانہ فسادات او جگڑتا ہوا ور کولی شی او د دوی حکومت په د گلگت بلتستان په لوی سړک د پولیس نفری او چک پوسټونه زیاتوي. د وویل چې د 14 اگست په ناوړه پیښه کې ککړ خلک د پښتونخوا نه بلکې د گلگت بلتستان د سیمې نه راغلي وو.
زمونږ د علاقې کومه لار استعمالیږي نو هغه پخپله دلته راځي او دا واقعیت کوي، ځکه چې کوم خلکو ته مطلع اشاره شوې ده یا کوم خلک مونږ ته لږ ډېر مطلع چا په ګوته کړي دي او مونږ به کوشش کوو چې گرفتار کړو، نو هغه خلک د گلگت بلتستان سره تعلق لري.
اختیار حسین اول چې د خیبر پښتونخوا حکومت په چترال، دیر او نور سیمو کې د افغانستان له اړخه د ترخګرو په بریدونو خفګان څرګند کړی دی او افغان حکومت او ناټو ځواکونو نه غوښتنه کوي چې په خپل سیمه دغه د ترخګرو اډې ختم کړي.
زمونږ د خاورې نه تښتېدلي دهشتګرد په افغانستان کې ډېره دي او هغوی د هغې طرف نه ټیک کوي، بیا کلیم کوي او بیا اعلان هم کوي. نو که په دې صورت حال کې د نیټو فوج پروت دی نو یا خو د نیټو فوج دوی کابو کولی نه شي، دا ډېره خطرناکه ده. او که دغلته ډېره کړي او د نیټو فوج ورته څه وای نه، نو دا نوره بده خبره ده. او که دی په موجودګۍ کې په مونږ ټیک کوي او هغوی ورته څه نه وایي، دا د هغې نه زیاته خطرناکه خبره.
خیبر پښتونخوا کابینې په تېر وختونو کې د صوبایي محکمو نه ویستل شوي ملازمینو بیا په ځای کولو هم منظوري ورکړه. د دې په هکله می اختیار حسین وایي،
کوم چې پرمننت ملازمینو چې کوم په تیر وختونو کې چې کوم دی نو هغه د نوکرانو اوښکلی شوي دي کې په پرمننت چې کوم نوکران شوي دي نو 15,000 او 1,000 او 1.5 کسان، هغې د پاره فیصله وکړه، بل پیش کوو، هغه به اوس اسمبلی کې پاس شي او د 0% په حساب چې کومه محکمه کې سیټونه روزي نو دې خلکو را به چې کوم دی په پرایورټي باندې نوکری ورکوو، دوی به چې کوم دی نو ځای کوو.
می اختیار حسین زیاته کړه چې د ملازمینو بیا په ځای کولو دپاره به د صوبایي اسمبلی په روانه غونډه کې یو بل یا قانون پاس کولی شي، د کوم لاندې چې بس د پاسه 15,000 مستقل ملازمین بحال کولی شي. خالد خان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
او اوس ورځو افغانستان ته. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د ملکی وګړو وجنا په سخت ټکو کې غندلې او د پیښې په اړه یې د بشپړه تحقیقاتو امر ورکړی دی. د هلمند په موسی کلی ولسوالۍ کې د رامنځته شوې پیښې په اړه د هلمند د والي ویان داود احمدي تېره شپه ویلي چې د تازه معلوماتو تر مخه دغه کسان د دوو طالب کمانډرانو ترمنځ د دوو ښځو په سر د شخړې په نتیجه کې وجل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل درته نوریاس نوری وړاندې کوي.
افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې طالبانو لخوا د ولسو ملکی وګړو وژنه وغندله او دغه عمل یې د شریعت خلاف وباله. د جمهوري ریاست لخوا په یوې اعلامیه کې کرزی د طالبانو لخوا د ملکی وګړو وژنه د نه بخښنې وړ جنایت بللی او امر یې کړی چې د پیښې په اړه د بشپړه څېړنه ترسره شي، خو طالبانو په دې پیښه کې لاس لرل رد کړی دي. د هلمند په موسی کلی ولسوالۍ کې د دوشنبې د شپې په پیښه کې د چارواکو په وینا د دوو ښځو په ګډون ولس ملکي وګړي په داسې شکل وژل شوي چې د یو شمېر سرونه له تنو پرې شوي وو. له پرون راهیسې چې د دغې پیښې په اړه د ازادي راډیو په ګډون رسنیو معلومات ترلاسه کړي، سیمه ییزو چارواکو ضد نقیض څرګندونې کړي دي. په لومړي سر کې ویل شوي وو چې طالبانو دغه ولس وګړي په دې خاطر وژلي چې د سندرو او نڅا په یوه بنډار کې راټول شوي وو. دغه راز ویل شوي وو چې طالبانو دوی له دولت سره د همکارۍ په تور چې غوښتلې د طالبانو پر ضد پاڅون وکړي وژلي دي. د هلمند والی ویان داود احمدي تېره شپه ازادي راډیو ته وویل دوی د دغو وژنو علت ځکه سمدستي نشوي معلومولی چې دا پیښه د موسی کلی ولسوالۍ په هغه سیمه کې رامنځته شوې چې دولت پرې کنټرول نه لري او د دوی کشفي او استخباراتي ارګانونه د پیښې په اړه معلومات راټولوي. هغه وویل دوی وروستي او کره شواهد دې څرګندونه کوي چې دا پیښه د دوو ښځو پر سر د دوو طالب قمندانانو ترمنځ د شخړې په نتیجه کې رامنځته شوې ده.
دغه دوو قمندانانو په دوه ښځو جنګ کړی، ښځې یې وژلې، خلک یې وژلي. چې تر اوسه مخکې هم ډېر سوالونه دي. ښځې څوک وي، د کومه ځای راوستلې شوې وې، دغه مهال وې، د بلې خوانه راغلې وې، دا کسان چې وژل شوي آیا دا ملکیان دي، د دوی وسلوال کسان دي؟ دغه زموږ ډېرې پوښتنې دي چې لا نه دي ځواب شوې.
د طالبانو ویان قاری یوسف احمدي چې په جنوب لویدیځ کې د پیښو په اړه رسنیو ته معلومات ورکوي، په دې پیښه کې د طالبانو لاس لرل رد کړي او ویلي دي چې په سیمه کې له خپلو قمندانانو سره غږېدلی او ټولو ورته ویلي چې دوی له دې پیښې خبر نه وو. په داسې حال کې چې طالبان په دې پیښه کې خپل لاس لرل ردوي، افغان ولسمشر د دغو وژنو مسؤول طالبانو بلل او د پیښې په اړه د بشپړې څېړنې امر وکړ. له هغه ځایه چې دا پیښه د هلمند ولایت د دولت له کنټروله وتلې سیمه کې رامنځته شوې، نو آیا حکومتي ادارې کولی شي چې په دې اړه دقیقه څېړنه وکړي او د پیښې عاملین پیدا کړي؟ دې پوښتنې ته د هلمند والي ویاند ښاغلي احمدي داسې ځواب ورکړ.
دا پلټنه روانه ده او دا ډېره دقیقه روانه ده او په دې باندې به زموږ کشفي استخباراتي ادارې کار کوي تر څو نور جزئیات را پیدا کړي شي چې بالاخره دغه پېښه څنګه رامنځته شي.
دا چې د هلمند په موسی کلا ولسوالۍ کې دغه ولسو کسانو د وژل کېدو تر شا څه عوامل موجود تر اوسه هیڅوک دقیق نشي ویلی، خو د هلمند والی د ویان په وینا په دې اړه پلټنه دوام لري او په راتلونکو دوه درې ورځو کې به دا معلومه شي چې دا پېښه په څه ډول رامنځته شوې او عاملین څوک دي.
د نوریاس نوری ریپورت مو اورید. هلتا د کندهار په امنیه کمانډان جنرال عبدالرازق حمله کې سلور تنه وجل شوی او ولس زخمی شوی دی. د پیخي مسولیت طالبانو په غاړه اخیستې ده. محمد صادق ریختینه د کندهار نه دا ریپورت راکوي.
چاودنه د کیکان تیر شپه شاوخوا ولس بجې د کندهار ښار په دورای سیمه کې رامنځته شوه. د کندهار د والی ویان جاوید فیصل ازادي رادیو ته وویل چې په دې حمله کې دوه تنه وژل سوي او ولس تنه نور ټپیان دي. د فیصل په وینا وژل سوي دوه تنه ملکیان او په ټپیانو کې د امنیت کمانډان جنرال عبدالرزاق پرته نور ټول ملکیان دي. فیصل وویل پېښه هغه مهال رامنځته شوه کله چې د امنیت کمانډان په سیمه کې تیرېده چې د سړک پر غاړه د چاودیدونکو موادو ډک د درول سوي مزدا موټر په وسیله ور باندې حمله وسوه. فیصل وای د کمانډان ټپونه ستی دی او د درملنې لپاره روختون ته وړل شوی. چاودنه ډیره زوروره وه او په سیمه کې نږدې ټول دوکانونه سوځېدلي او آن نږدې کورونو ته هم زیان رسېدلی. دا تاوله په نوم یو عیني شاهد وویل چې یوازې د ده د کورنۍ څوارلس غړي ټپیان سوي.
په دا انفجار کې تقریبا څوارلس کاسه زموږ د کور د خوړ دي چې په هغې کې څلور کاسه ډېر شدید دي او لس کاسه انشاءالله چې ښځو کوچنیان چې دوه تنې ښځې او دوه کوچنیان لږ شدید دي او نور کوچنیان چې هغه سم دي انشاءالله.
یوولس بجې سباله لمبه وسوه ده درب لانه وسوه ده لمبې په حالت کې زره ویښت بم لمبا چې مول ده هغه وخت هغه وچ پرزې سره ولاړې سره تقسیم شوې په کورو کې داسې غټې غټې اوسپنې وې د پرزې وې په د کورو کې مشچې. نو بیا مومنان په کورو کې ویده خو ګرده اوس دوبې دي ګرده مومنان سرسرې عدزې لویان کوچنیان ګره په دباندې بدېږي نو د هغه پر څنګ یې دسې کور جارلس نپاره په یوه کور کې دوی ټپیان سوه زخمیان سوه ده نور شهیدان یې درلوده شپه خانې ته راوړل. زما خپل وراره مې پکښې ټپې سو نو په خوله کې فرزه مشاچې وه ډېرې سره یې دغه کړې خوش کړې وه خوله یې سره څو ځای ورڅیرلې وه غاښونه یې ایستلې وه ژبه ورڅیرلې وه.
په ورته وخت کې د میرویس روغتون مسولین وایي چې دوی ته د پیښې د ځایه څلور مړي او ولس زخمیان وروړل سوي. طالبانو د دغه حملې مسولیت منلی. د طالبان ویان قاري یوسف احمدي ازادي راډیو ته وویل چې د حملې هدف کمانډان و چې په پیښه کې سخت ټپي سوی دی. پر کمانډان عبدالرزاق په تیرو څو میاشتو کې دا دوهم حمله ده چې ترسره کیږي. نوموړي د طالبانو پر خلاف عملیاتو کې د کندهار په کچه مهم رول درلودلی او تیر کال د مهاجرت په عملیاتو کې بریالی وبلل سو. له همدې عمله د کندهار د امنیت کمانډانۍ تر څنګ د سرحدي پولیسو د څلورمې لیوا کمانډه هم په غاړه لري.
که پښتو وایې مشال ریډیو ور
د باړی سیمې د خلکو په وینا د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرې اوږدې مودې نه په بیلابیلو نومونو باندې په بیا بیا پوځي عملیات ترسره شو خو لا تر دې د میس نتیجې نه دي ورکړي. دا چې دغه سیمه اوسه پورې د وسلوالو لخوا ولې نه ده پاکه شوې او د وسلوالو خلاف د عملیاتو لپاره کومه معلومه نیټه شته او کنه او د بدامنې لوجې اترې څومره خلک به کور شوي او غیزمن شوي دي په دې حق له تفصیل په دې ریپورت کې اورو.
د خیبر ایجنسی په باډه سیمه کې د تیرو درینی مکالو رئیس د وسلوالو پر ضد پوځي عملیات دوام لري او دلته درغلم بیا درغلم او خوخ بدشم په نامه باندې په بیا بیا پوځي عملیات وشول خو د باډه سیمه د خلکو او کارپوهانو په وینا لا تر دې دمه څه نتیجې ربرسېره نشوي او نه یې کومه مخصوصه موده شته چې تر څو به دغه عملیات روان وي. دا چې د باډه خلک د حالاتو څومره ځپلې دي په دې حق له باندې د یادې سیمې اوسیدونکي چې نمونه خپرولې نه غوښتل مشال ریډیو ته وایي
اپریشن روان دی بڑا کې نه ټرانسپورټ شته نه ګوډه شته نه خلک یوځې بل ځای تلی شي نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې نه اوبه ملوېږي نه ډاکټر ملوېږي نه دوایونه ملوېږي او ډېر خلک خپه دي چې اخري دغه حل به څه دی دغه چل چل نه ورته چې دا به څه طریقه باندې حل کېږي دا شی
نو بیا د ماټور برانونه کوي او دغه ډېر خلک پکې مولونه خلک پکې ګډ شول د خلکو کورونه پکې وران شول یاره دومره خلک به کور شوی دي او دومره بیروزګاره ورغه
د کډوالو نړیوال ادارې یو ان ایس سی آر د وینا تر مخې اوس پورې د باړې نه خوښه درې لکه کسان بې کوره شوي دي چې ډیری خلک یې په جلوزو کډوالو کیمپ کې هم ژوند کوي. د قدرتي آفتونو د نظم صوبایي ادارې پی ډی ایم یو چارواکی نور اکبر وای چې د باړې د خلکو په حق لباندې ورته د چارواکو لخوا سر ټایم فریم یا کومه موده نه ده ورکړی شوې چې تر څو به دغه عملیات وي او کله به دغه خلک واپس خپلو ورونو تستنیږي.
ټایم پرایم موږ سره نشته ګورمنټ داسې نه دی چې دې ټایم پورې وري ټایم پورې واپس کیږي امن راغلي داسې ګورمنټ سره نه دی ویلي او څنګه چې وي راغ علاقې خلکو ته بیا موږ نه کوو او خلک بیا
ولنټیرلی ریټرن کی. دا چې د خیبر جنسي باډه سیمه په دومره وګده موده کې ولې د وسلوالو څخه پاکه نکړه شو په دې حق لباندې د دفاعي چارو کارپوه بریګیډیر صاد محمد خان وای
او زما په خیال باندې چې هغه د حکومت اعظم نشته دی هغه زمونږ دلته صوبایي حکومت دی او هغه مرکزي حکومت دی او هغه عسکري قیادت دی چې په ورځ باندې دي چې دلته عملیات وکړي.
نوموړي زیاته کړه چې دلته په حکومت او پوځ لا دومره فشار نه دی راغلی لکه څنګه چې په سوات کې وو. هلته به هم په اول کې ځایي خلک وژل کېدل او اغوا کېدل خو چې کله پوځ په صحیح توګه عملیات ترسره کړل نو هغه سیمه یې کلیر کړه. خو زه دا هم نه وایم چې د باړې د کشالې حل یوازې پوځي عملیات دي. د خیبر ایجنسۍ د باړې سیمې د عملیاتو په اړه مو چې کله د پوځ د اطلاعاتو ادارې آی ایس پی آر یو چارواکي میجر فضل سره رابطه وکړه نو دوی خپل غږ نه خپرولو په شرط وویل چې دې عملیاتو موږ سره کومه مخصوصه موده نشته چې تر څو بجاري وي خو دلته وسلوال دي او موږ به یې په نښه کوو او چې تر څو پورې د امنیتي سرتیرو لخوا د عامو خلکو په نښه کېدو خبره ده نو موږ د وسلوالو په ضد په هره کاروایۍ کې ډیر د احتیاط نه کار اخلو چې عام ولس په نښه نشي او موږ عام خلک نه دي په نښه کړي. د ویل ورداش د خیبر جنسۍ په باړه سیمه کې د لشکر اسلام وسلواله ډله زیاته فعاله ده چې مشري منګل باغ کوي.
کسه هم ټوله قبایلی سیمه د ترهګرۍ او د هغې خلاف د عملیاتو له وجې د بدامنۍ اخکار دي خو په خیبر ایجنسۍ کې بیا وخت په وخت د ولسي خلکو په کورونو د راکټ ګولې غورځېږي چې پکې بې ګناه خلک وژل کیږي. څېړونکي وایي دا ګولې له کوم اړخه ویشتل کیږي که حکومت دا نشي معلومولی نو د متاثره کورنیو سره ضروري مرستې خو پکار دي. د حکومتي مرستو په اړه یو رپورټ ترته وړاندې کوو خو د یوې لنډه د می ورسته. په خیبر ایجنسۍ کې 13 ورځ د راکټ د ګولې د غورځېدلو له وجې 9 کسان وژل شوي او 15 زخمی شوي دي. دا سلسله د ډېرې مودې راهیسې روانه ده چې د نامعلوم اړخ نه د نامعلومه کسانو لخوا د راکټ ګولا په دغه سیمو کې وغورځېږي او بې ګناه خلک پکې ژوند د لاسه ورکړي. همدغه ډول یوه پیښه کې د خیبر ایجنسۍ د باړې تحصیل د اوسیدونکي فراز خان دوه زامن وژل شوي. په دې لړ کې مو د نوموړي نه پوښتلي حکومتي او انتظامي چارواکو ورسره رابطه کړې او کڅنګه
هیڅ کوم ته نه چارې تر کړې نه خبر هم کچنا کړې ما په پښتنه کو نشته دلته خو شي شازې وو بل ادار هرو راځو په شېدا شي او تقریبا 5 پکې ځخمه نه یو نه خلاص کړو چې دا تقریبا جنوري کې شو هیڅ کوم رابطه نه شي یو کوم رابطه چا نه کړې او ما سره نه چې سره رابطه نه کیږي دلته تاسو نشته خو شي ما هو تا د مخکې نه څوک اواز کول شي نه څوک ارتال کول شي نه څوک یو کوم اواز نه شي کړی.
دا راسید باز هم د باړې تحصیل سره تعلق لري چې د کورنۍ یو شمیر غړي د راکټي ګولې د غورځېدو له وجې وجل شوي او زخمی شوي دي. نوموړی وایي دا پیښه درې میاشتې وړاندې رامنځته شوې وه.
دا داسې مسله شوې وه چې شپې دولس نیمې بجې او مسکینان ویده وو، بس په کور دورې ولوېده او بس خاطر شول مړه شول، خاخ مې کړل. وایې مور وسې ده او درې بچي وه، خو اوند یې دولت میر نما وریارلی ده، هغه لیا ژوندی ده په هسپتال کښې ده، هغه د پښې موتېري هېڅ پوښتنه دا هغه پوښتنه حکومت یې وکړې وه چې کوم وریارمه ده، هغه صرف په هسپتال کښې دی، او نور چې کوم دې نه موله حکومت څه شی روکړې ده، او نه حکومت ده او بوتروله ول حکومت له دا صحیح کړه، یو یې درې کولو ده او بل دې پېنځه ده او بل دې اووه دی، او یوه یې دا مور وکړه.
په دې پوښتنه چې د زخمي وراره علاج یې څوک کوي، سید باز وایي
هغه نوکار دی ملیشا کښې دی، ناصر کوري ځکه کنې چې هغه نوکار نه وای، اخلو که تمېرو شو وی سې بعد مو یې جوبه لنډولی، هغه په کمپلیکس هسپتال کښې دی، او زه دلته زه په کیم کښې یم، او هر وخت موله ته به ده چې زه ډېر د خلوی غریب و ډېر د خلوی فقیر یم، بس نور به چېرته ویایم.
په دې لړ کې د قبایلي سیمو متعلقه چارواکو د څه ویلو نه ډډه وکړه، خو وړاندې حکومت ویلي وو چې د ترهګرۍ خلاف جنګ کې متاثره شوي عامو خلکو سره به مالي مرستې کوي، او د معلوماتو تر مخه د قبایلي سیمو په یو شمیر برخو کې دغه مرستې ترسره شوي هم دي. وخت د سهار لس نیمې بجې شوي دي. د انیس اجمل نه د خبرونو لنډیز اورو.
د خیبر پختونخوا په صوبایي اسمبلی کې په شمالي وزیرستان کې په ممکنه پوځي عملیاتو او په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونو په اړه بحث شوی دی. د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو وزیر ویلي د تیر کالونو په نسبت په صوبه کې د امنیت وضع ښه شوې ده. افغان ولسمشر حامد کرزی په هلمند کې د طالبانو لخوا د ولس ملکي وګړو وژنه غندلې او دغه عمل یې د شریعت خلاف بللی. بلخوا د کندهار د امنیې قمندان جنرال عبدالرازق باندې برید شوی چې پکې عبدالرازق زخمی شوی او نور څلور تنه وجل شوي دي. د دې پیښې ذمهواري وسلهوالو طالبانو منلې. د امریکا پوځ وایي د هغو دوو جدا جدا پیښو پر سر چې د دې کال په لومړیو کې په افغانستان کې د خلکو غوسه راوپاروله، د امریکا نهو سرتیرو ته انتظامی سزا ورکړې، او د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند د شام ولسمشر بشار الاسد ته خبرداری ورکړې چې د دې هیواد لخوا د کیمیاوي وسلو هر ډول استعمال به نیغ په نیغه د مداخلت یو جایز سبب وګرځي.
د انیس اجمل نمو د دې ګړۍ د تازه خبرونو سرټکي اورېدل. او اوس درته رابعه اکرم خان د پاکستان د کورنیو ورځپاڼو د مهمو لیکنو غټ ټکي وړاندې کوي.
ایکسپریس ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان وزیر اعظم راجا پرویز اشرف د ګل په ورځ د NRO عمل درآمد کیس په لړ کې عدالت ته پیش شو. اداره وایي چې وزیر اعظم سپریم کورټ رابللی و چې خپل دې عدالت ته پیش شي، او دا رنګ وزیر اعظم عدالت ته وړاندې شو او د حکومت دریځ یې بیان کړو، کوم چې د ده لپاره د ویاړ خبره ده. اداره مخکې لیکي چې وزیر اعظم عدالت ته په دغه موقع وویل چې دله دې لږ وخت ورکړی شي چې دا مسله په ښه توګه هواره کړي. د ادارې وینا ده چې عدالت وزیر اعظم ته د درې هفتو وخت ورکړو، نو باید چې د دې وخت نه فائده پورته کړي، ځکه چې تیر وخت کې هم پخوانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی ته وخت ورکړی شوی و، خو هغه د دې نه فائده اوچته نه کړه او کور ته لاړو. نو پکار ده چې راجا پرویز اشرف هغه هر څه دې په نظر کې وساتي او یو داسې لار دې روباسي چې جمهوریت ته هم وده ترلاسه شي او د ده چوکۍ هم بچ شي، او هیله ده چې عدالت به هم دې لړ کې د حکومت سره مرسته وکړي. جنگ ورځپاڼه خپله ادارې کې لیکي چې پنجاب، خیبر پختونخوا او بلوچستان سره د ملک بهرنۍ علاقو کې د بارانونو له وجې د اوبو د کمی په اندېښنې کې ډېر حد پورې فرق راغلی دی، خو بعض علاقو کې د فصلونو تباهي دا خبره څرګندوي چې د اوبو د نکاسۍ او د ذخیره کولو نظام د زوال ښکار شوی دی. ادارې مخکې لیکي چې څلور واړه صوبې تېر دوه کالو کې د سیلاب نه متاثره شوي دي، او دې نه د متاثره خلکو یو غټ شمېر اوس هم د مشکلاتو ښکار دی. په دې صورتحال کې د دې خبرې ضرورت و چې د پشکال نه مخکې احتیاطي ګامونه اوچت کړی وي، خو معمولي بارانونو څنګه چې سړکونو او پلونو په جوړولو کې درغلي او د اوبو د نکاسۍ په انتظام کې نقصونه ښکاره کړل، نو دې نه داسې ظاهریږي چې د پشکال نه مخکې د کروڑونو روپو خرچونه چې کم ګامونه اخیستی شوي وو نو هغه نمایشي وو. ادارې وړاندې لیکي چې په یو وخت کې به په هر علاقه کې په مقامي سطح د رضاکارو یوه ډله موجوده وه چې هغوی به په هنګامي حالاتو کې خپلې مرستې وړاندې کولې. نو د داسې ډلو تربیت او تیاری اوس هم د خلک لپاره ضروری دی. اداري اخیر کلی کې چې باران د خدای پاک لوی نعمت دی او زموږ د ناقص انتظاماتو له وجې دا باران موږ لپاره زحمت کې بدل شي، نو پکار ده چې موږ د اوبو د منیجمنت په نظام کې نظرثانی وکړو. ورسپاڼه مشرق خپل ادارې کلی کې چې په پېښور کې د غلا او شوکې په وارداتو کې اضافي له وجې خلک د یېرې ښکار دي او قانون نافذ کوونکي ادارو له پکار دي چې د خپلو پالیسو او حکمت عملي دوباره جایزه واخلي. ادارې لیکي چې د وارداتونو کې ککړ خلکو مرګرتیا که یو طرف ته د قانون نافذ کوونکو ادارو اهلکار کوي، نو بلخوا عام ولس هم د هر څه خبر لرلو باوجود غلې پاتې شي چې له وجې جرمونو کې ککړ خلک خپل وارداتونه نور هم زیات کړي. ادارې لیکي چې وخت راغلی دی چې پولیس د دې جرایم پیشه خلکو لاره ونیسي او که داسې ونه کړی شو نو مطلب به دا وي چې پولیس عام ولس ته تحفظ ورکولو کې هیڅ دلچسپي نه لري او دا شان به د عام ولس او پولیس محکمې ترمنځ نور هم لرې والی راشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
امریکایي ورځپاڼې واشنگتن پوسټ په یو مطلب کې لیکلي چې افغان چارواکو په شمالي وزیرستان کې د یو روسي ډرون برید په ترڅ کې د حقانی شبکې د کمانډان بدرالدین وژنه تایید کړې ده. خو په عین وخت کې د طالب وسلوالو په حواله وایي چې دغه خبرونه دروغ دي او دا چې بدرالدین په افغانستان کې دی او روغ رمټ دی. ورځپاڼه وایي کچرې د نوموړي د وژنې خبرونه رښتیا وخیجي نو دا به د حقانی شبکې لپاره چې د بدرالدین پلار جلال الدین حقانی جوړه کړې وه او کومه چې له طالبانو او القاعده سره په اړیکو او د افغانستان دننه د یو شمېر تروریستي بریدونو هدفي وژنو او سړي تښتونې د پیښو لپاره تورنه شوې یو غټ ګزار ثابت شي. ورځپاڼه وړاندې لیکي د امریکایي بې پایلټه الوتکو بریدونه د پاکستان په لرې پرته او خطرناک قبایلی سیمه شمالی وزیرستان کې کیږي او خبریالان او یا هم بل څوک نشي کولی دغلته د یو چا د وژنې د خبرونو تصدیق وکړي. د واشنگتن پوسټ په وینا امریکا د ډرون بریدونو د خپل پروګرام په اړه په ډاګه خبره نه کوي چې له کبله یوې خواته د دې حملو پر ضد د پاکستانی ولس غبرګون پارولی او بلې خواته یې د واشنگتن او اسلام آباد ترمنځ اړیکې هم کړکېچنې کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه امریکا له اوږدې مودې راهیسې حقانی شبکه په افغانستان کې میشتو د خپلو او نیټو ځواکونو د امنیت او هم د دغه هیواد د ثبات پر وړاندې د یو جدي خطر په توګه یادوي. بلخوا سټراتفورډ څېړنیزه اداره لیکي د پاکستان د مواصلاتو ادارې په 19 اګست د لاهور، کوټا، کراچۍ او ملتان په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې په موقتي ډول د موبایل ټلیفون سرویس معطل کړو. د کورنیو چارو وزیر رحمان ملک ویلو انتظامیه دغه فیصله د وړوکي اختر په موقع د پاکستانی وسلوالو د بریدونو سازش ناکامولو په مقصد کړی و. اداره لیکي په پاکستان کې وسلوال اکثره د ناسم شناخت پر اساس اخیستل شوي رجسټر شو سیم کارډونو په واسطه یو بل سره رابطه کوي چې دا ډول د حکومت تسارنې نه بچ پاتې شي. د ادارې په خبره د ریموټ کنټرول بمی چاودنو لپاره دوی د موبایلونو استعمال هم کړي. د رحمان ملک لخوا د سیم کارډونو د رجسټر کولو نظام پیاوړي کولو او پری پیډ یا د کارډونو له لارې د ټلیفون په استعمال د بندیز غږ ځکه مخې ته راغلی چې د وسلوالو دغه ذریعه له منځه یوړل شي. خو د ادارې په خبره د پری پیډ ټلیفون پراخه استعمال او د حکومت لخوا د دې په کنټرولولو کې د وړتیا نه لرلو سره به وسلوال وکولی شي په دوکا د سیمونو استعمال وکړي او اصلاحات مخې ته راهم شي. سټراتفورډ لیکي سیم کارډونه هغه واړه چپونه یا پرزې وي چې د ټلیفون استعمالونکي کسب شناخت او هغه ته شمیره ورکولو لپاره کارول کیږي. که څه هم سیم کارډونه په پری پیډ یا په پوسټ پیډ ټلیفون چې بلونه پکې ورسته ورکړل کیږي په دواړو کې استعمالېدل شي، خو د رحمان ملک دغه بندیز به یوازې په پری پیډ فونونو لګي. په پاکستان کې پری پیډ ټلیفون زیات استعمالېږي ځکه چې استعمالول یې اسان وي.
د جلوزو کډوالو په کیمپ کې ګنشمیر به کور شوي بوډاګان هم ژوند کوي چې د حالاتو نړیر ګلمندي وای چې اخیری عمر په خپل کورونو کې په آرام تیرول پکاروي، خو دوی په دې عمر کې د لا نور مشکل حالاتو سره مخ دي. زموږ همکار رابعه اکرم خان د سو تنو مشرانو سره خبرې کړې او دا ریپورت یې په برابر کړې.
د امن ملایکی را کوزی شي د اسمان نو امن راشي او من خپل خپل کورونه ته الله تعالی خپل
د اواز په جلوسو کډوال کیم کې میشتا د آتش پتکلن باچا خان دی دعا کوي چې خپل کړی ته واپس لاړ شي. باچا خان په شان هر کس د خپل ټول عمر خواري او سختی په دې غرض سیروي چې د پیری عمر کې ورته یو څو لازم د آرام او سکون په لاس ورشي او د ژوند شپې ورځې په دمزړه تیر کړي. خو پاکستان کې د سوداګری او د امن وځي د خرابېدو لوجي د قبایلی سیمې یو شمیر بډاګان په جلوزو کډوال کیم کې پجن کولو مجبوره او یو شمیر مسلو سره مخامخ دي. خو په دې امید خپل وخت تیروي چې کله خو به دوی خپل علاقو ته واپس لاړ شي. باچا خان چې مومن ایجنسی سره تعلق لري په جلوزو کډوال کیم کې تقریبا د سلور کالو راسي ژوند کوي، وایي چې په دې عمر کې خپل کلی وطن د چا خوښ نه وي چې په آرام او سکون ژوند تیر کړي.
هغه کم ځای کې مونږ لوبي کړي او مونږ پکې سپین دیدی شو، مطلب دا دی او هغه زمونږ خپل وطن نه، خپل وطن خپل وطن دی. یو سړی لاړ شي خانه کابله او آج وہ کیا واقع بیا واپس راضی نہ ڈوم نہ خوشحال یا کپڑے بدلئی وہ عزت خیر پاکستان تا روان خپل وطن تا خانہ کا بے نہ خد ابل پر دنیا کے نہ مسلمان دا پارا نشتا اور لیکن اگر مسلمان پتا کا ٹیم کے داغ خپل وطن سوچ و فکر کئی چہرے شکر دے خپل وطن لازم.
دا خیبر ایجنسی درش پہ تکلن حاجی عبد المیران وائی چی دا تیرو شپگو میاش تو راسی پا جلوزو کڑوال کیم کی اسی گی مشال ریڈیو تے اوویل چی اغوی کل دا سوچ ہوم نہ وکڑے چې په یو خیمه کې به ژوند کوي.
تقریبا چې د 22-25 کټونو وزیره مخپله وه، او زه په غریزه لوقا کې وم، د ما سره به میلمه دوست و، داسې چې مړی ژوندی اوس ولای ښه په ټپوک او په هر ډول به زما خلق به وم. دلته په درې نیم ګزه کپڑا کې یو بچیم هلاک شول، و په خپله هلاک شول. اوس زما ټولې کپڑې د خبره روسې نندیری په خلا باندې و تو سه خلاف نیکی مل صاحب چې دا زندگی کمرو سخت غرمه دی.
میرمن بخمی نوائی چی وقت دا سی حالاتو لراوستو چی بغیر دس سپرا سر نور لاندی ناسیو خپل خ وقتونا صدا رنگ یادوی بدل کرو.
بس دا زندگی رو چی موف والا چی پخپل وطن بندی بی خپلی گوٹی و خپلی بوغونا و آت شیزونا و ونی و غانم و سشلک یو زانم و خپلی بی موگی آت مرچ آت بکی دل و آتاو کی بی مگرزی دل و خپلی خواش غل و شکر. بس الحمد للہ بس مگر اخلاقونی مفتی مجھے پکم اخلاق گنا کی گرشی والا دادی مگونی مفتی
دا باجوڑ وسیدون کے فضل رحمان وائی چی دا ورنبے ورزی راسی دا وڑی وڑی مسئلی سرا مخامخ شوی دے
پل کھورا مو پل علاقم و دلتا زمان کی شوی دی دلتا خواغا زمان گا کزا دلتا دا دا خپل تکلیبات ہوئی ما چی یرا دلتا زبیرہ ما تقریبا دا 2008 نا مال تن ملاوی کی خبر خدا قضی کی دم جون داخد کو اغا کو خو اغا جون سنو کنا تول یو دغا یو حال دے لک سنگ چ زما دے دے تو کم ام دغا حال دے
د افتونو د نظم سبائی ادارے پی ڈی ایم ای ویان عدنان خان مشال ریڈیو تو ویل چ هاغه بے کورشی مشران د چا عمرونه چ د 50 کالو نا بروی اغوی ته هر قسم ممکنه اسانتیاوی ور کول کیگی.
پی ڈی ایم ای د ہیلپ ایج می یو این جی او د اغه په مدد سره د مشرانو زنانو نارینو کی چا ضرورت نه وي
نوموڑی زیات کړه چې د مشر عمر خلکو ته په ترجیحي بنیادو مدد ورکړی کیږي. رابعه اکرم خان، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو خبرونه اوري ک یوې خواته په قبایلی سیمو کې د ناامنۍ لوجې خلک به کور شوې دي، نو بلې خواته غنښ مېر داسې مسلې اشته چې وړاندې موجود وي او اوس هم شتون لري. په دغه کې یو بنیادی مسله د تعلیم ده. د لړکی حکومت د قبایلی سیمو لپاره په ارزي بنیاد درې نیم سو خزینه او نارینه لیکچرران برت کړی وو، خو په دې ورستیو کې ځنې بغیر له سوجې لري کړی دي او پاتې لیکچرران هم د خپل نوکرۍ په حق لا اندېښمن دي. په دې اړه نور تفصیل درته دی ریپورت.
یو کال کیجی چا حکومت قبائلی سیمنا دے اڈاک پا بنیاد درنیم ساوا نرینا شدینا لیکچرارون تا ملازمت ور کڑای دائی چا پا کمکشے اولاس لیکچرارون اوز دے سا اوز را بغیر دے ملازمت نا فارغ کری شوی او پا تے لیکچرارون خطرہ ما سوساوی چا سے نا دے دوی ہاں دا آشر شی پا دا آوالی سرا دے سولی وزیرستان سرا تعلق لارون کا یو قبائلی لیکچرار او دے فاٹا اڈاک لیکچرارز ایسوسیشن ستر مشر ام جد جنگیر پا دا رنگ جاگی جی
کماس نما میاش 2000 یولاس چه در نیم ساوا نرنا شجنا لیکشن رونی و خستی بی او دیمی کماس پا دا درخواستم دای چه داغا دا پخوا کرل چی جگا چه پا فاتا بنه دا چوکولنا دیر بعد حال شری دای بروزگاری دو داغا در نیم ساوا لیکشن رون ندی بلکه در نیم ساوا کوری ندی چه داغا متاثری جی میا کماس دا مطالبه دو چه دا نظر نظر پخوا کرشی.
یو بل قبایلی لیکچرار امیر حسین مسعود یا
دی
سیندو او په بلوچستان شي چکیم داسې لک چرارونه بیا حکومت ټول مستقل کړل نو د می شکیم د فاټه علاقہ دو د خو د جنگ نه پټول نه متاثره علاقہ دو جنگ زپلې علاقہ دو دا تعلیم سر نه ته بشوایو او کا دا لک چرارونه درنیم سا وکاسان دا کا فارغ شي نو د تو تعلیم نور هتا باشي خپل ایم این ای سینیټرون ته د مطالبه کوي چکیم د می ژ فارغ شي ملګری دی اغه دا د وبر بنور زینا بن ایڈجسٹ کو او ور سره چکیم د می ژ د نور پوتې کا سان دی ادا دا په زر نظر د پخاولې اعلان وکو
د قبایلی لک چرارانو د غام اسلام چ د قطبی او قبایلی سیمو د وفاقی وزیر انجینیر شوکت الله په مخ شکشش وا اغه وویل چې د لک چرارانو سره ز اول هنجه غدلا یا او کا اوسان د دوی نمائندگان ماتا راشی زبایی هر قسم لا تړ وکا
سلور زرا یو سلو شپک پیت نوی پوسټونه موږ منظورم کړه هغه به ان شاء الله اوس ټول جنسو کې آبادی او درکبه په حساب سره تقسیم شي او دا به په دې تور دي کې اناونس هم شي نو موږ لګی چې یو پوسټ زیات کو موږ دا نه غواړو چې هغه شتره نه کم شي
یاد دی وی چې د قبایلی لکچرارانو په ډیر اسمل خان کې د اتوار په ورځ د یو مطبوعاتي غونډه په موقع د خپل ملازمت د پخې دوه کلکه غشتنه اور سرای دا غره هم وکړه چې کدوی مایوس شول بیا به د احتجاج کولو نه ډډا ونه کړي
مشال ریډیو د مینی اور رڼا زیری
د سوات قمبر سیمه کې د ترهګرۍ نه متاثره شوي یتیمانو ماشومانو د پالنې او تعلیم ادارې پرورش د اختر د خوشحالیو د نمانځلو لپاره یو دستوره کړې چې پکې د برتانیا د هاوس آف لارډز غړي لارډ نذیر هم ګډون کړی دی د سوات نه د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان دې دستورې ته ورغلی او په دې رپورټ کې حال راکوي
د سواد په جنگ کې متاثره شوی هغه ماشومان چې پلاران یې وجلې شوی دي یتیمانان دي او بیوسه هم دي د هغوی لپاره ویړیا د استوګنې او زده کړې کوونکو ادارې پرورش کې د اختر خوشحالو یو لوی دستوره وشو دستوره کې دغه ماشومانو ته د اختر پاکې جامې خوراکونه او د لوبو تابع کړی شو دغه ادارې ضرورت ولې راغې په دغه اړه د پرورش مشر نعیم الله مشال ریډیو ته وویل
دې خبرې ضرورت ته چې کوم ماشومان داسې نمور پلان نه پاتې شوی دي او هغه بیا په مستقبل کې خدای نه خواسته د معاشري لپاره یو دردي سر جوړې دي شي چې هغه ماشومان بهترین دغه وشي دغه لپاره د اداره قائم شوې ده 2009 نه
د اختر دستوري ته د برتانیې نه په خصوصي توګه پاکستاني د هاوس آف لارډ ممبر نذیر احمد وای چې سواد کې امن ټینګړې شوې ده او دوی د سواد زپلې شوې ټولو خلکو سره مینه کوي او د بیا بحالۍ هڅه کوي
میں کوشش کروں گا کہ انشاءاللہ آپ یہاں موجود ہیں کہ میں بھی ان کو عید دے سکوں
زبہ سے قوم چې دې متاثر شوی ماشومان ته د اختر لپاره ساور کړم او د دې ادارې سمده وکړم په دغه موقع یو شمیر ماشومان رنگارنګ جامې اچول وي په مخونو خوشحالي وي بازو پکې مشال ریډیو ته وویل
زمانون زیولاله په سلورم کې سبق وایم اسواد پالاتو کې مونږ زیاتیم شو هم داغن پس مونږ دلته راغلو نن مونږ خپل اختر خوشحالي مناو
نجمه اتنا په ختنا پلان په جنگونو کې پوجان نیولې درې خويندې دورونه نل دکړه بیا سبق وایو اختر دې پریری لګیدل بلکوناس
د ماشومانو د خصمانه د پرورش ادارې مشر ترمخه دغه متاثر شوی ماشومانو خصمانه لپاره ملک کې دننه او د ملک نه بهر شتمن خلق دوی سره مرسته کوي او ځکه دوی د سواد متاثر شوی ماشومانو د بیا بحالۍ تربیت ورکولو کار په سر اغسته دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سواد
او اوس وخت را رسیدلی دی د ټوکو ټخالو د هفتوار پروګرام پام کوه دا پروګرام تاسو لپاره زمونږ همکار امان الله ناصر برابر کړی دی راځئ چې په ګډه واورو
السلام علیکم گرانو قدر منو عزت منو د اختر خرچو والو د اختر جوړو جلیبیو او بسکوټونو په عذاب کړو نیمکو زورولو او د اختر رنگارنګ غوښو اسپتال ته رسولو او ریدونکو سوست بے پروا د نو دړدیدلو درواغ او رښتیا او خبرونو سره یواری بیا حاضر دی دی دعایو چی پلا اغوا کارانو با اوشیارانی است او لما تو گودو سرکانو سر با اشنایانی است تر ټولو لوی خبر چې د اکثره لوی ګیډو پولیسو افسرانو خوبونه ور حرام کړی دي دا دی چې د پنجاب مشر وزیر خادم اعلی ویلی دي چې هغه پولیس والا چې ګیډي غټي او نسونه یې رازړي ویلی دي په درې میاشت کې به دننه دننه خپل ګیډي ختموي کنه د دوی نوکری به ختم شي. دغه پولیسانو فوراً د ډاکټرانو ورزش والا کلبانو او چربی د ختمولو والا میډیکل والا سره رابطه وکړه. هغوی د دوی د معاینې کولو وروسته زموږ همکاري توتکۍ ته څه وویل، راسئ چې واورو دغه راپور.
په هغه اسپتال کې ولاړه یم چیرې چې هغه پولیس والا ولاړ دی چې ګیډې په پتلانه کې نه ځایېږي. زما سره د دوی ډاکټر ولاړ دی، دا خو نه د دوی د چربی په باره کې تپوس کوو. جی ډاکټر صاحب،
دوی مونږ ته وایي چې دا چربی په درو میاشتو کې ختم. د دیرشو کالو دا زړه چربی په درو میاشتو کې څنګه ختمېدی شي؟
د چربی نه خو ډېر ښه ښه شیان جوړېږي، تاسو دا را وباسئ او یو شی ترې نه جوړ کړئ.
د پولیسو چربی، د منسترانو چربی او د ځینو مذهبي غیر مذهبي سیاستدانانو چربی نه هېڅ هم نه جوړېږي. دا هغه چربیانې دي چې نه موبایل ځینې جوړېدی شي او نه صابون. ولې چې په دې د رشوت کمیشن او وغیره وغیره ګډه وډه ماده ګډه ده. له هغه څخه موبایل جوړ شي نو د ګاډۍ انجن خرابوي، او که لاس په پرې مینځل شي نو اودس نه شي کېدی.
تاسو د دې نه ګریس ولې نه جوړوي؟
ګوډ آیډیا. چا ډیر غلط ویلي دي چې د ښځو عقل په پونده کې دی. میس توتکه، ته خو ډیره د کار ښځه وختې که نه، هلکه اپریشن تیټر تیار کړي. یو یو ګیډه ور دننه ورولی، د دې چربی نه به مونږ ګریس جوړوو. د لوی اختر دپاره د اختری بندوبست خو کم سې کم وشو کنه.
ګرانو ملګرو، یوې خواته د پولیسو د ګیډو پرابلم او وبلې خواته یو ځلی بیا د ډینګي مچران د پنجاب حکومت دپاره یو ډیر لوی پرابلم جوړ کړی دی. د پولیسو چربی خو به ویلی شي یا به پاتې شي، د ډینګي د ډنګ علاج څه دی؟ راشئ چې واورو زمونږ د ډینګي په کار پوه ښاغلی مچریات صاحب کولنګي.
تاسو غواړئ چې د ډینګي مچر نه ځان په امان کې، نو صرف د څو ساعتونو دپاره د لویو او وړو اسمبلیو ممبران ټول د لاهور په بیلو بیلو چوکونه ودروئ. انشاءالله چې هر رنګه ډینګي مچر دوی اوخري نو بیا به کور ته واپس راستون نه شي. ولی چې دغه خلک د ډینګي نه زیات خطرناک دي، هغه په دې چې ډینګي مچران خو د کاله د څو سوو کسانو کار ورکوي. دغه خلک خو د کلونو کلونو نه د اتلسو کروڑو انسانانو وینت کی، او بیا یې هم خېټه نه مړیږي. نو ګرانو کتونکو، نوی الیکشن را روان دی، او د الیکشن واید موقعه وي چې دغه مچران بیا زمونږ کورونو کلو او خارونو ته راستانه شي. دا واری د خپل عقل سپرې راواخلی او په داسې مچرانو یې وکړې چې هغوی مونږ په وار وار تیر باسي، دروغ وعدې کوي او کار نه کوي. زمونږ او ستاسو په سر په بنډلونو بنډلونو پنډونه خوري، او بیا زمونږ په سر هم ناست وي. د دې خطرناک انساني مچرانو خاتمه صرف او صرف د عقل سپرې کولی شي. کلنگی مچریات کمال راڈیو شیر ناپرزاد
او اوس ملګرو جو نیټو سپلای کو د هیواد ډیرو سیاسي او مذهبي ګوندونو د نیټو په سپلای باندې رنگا رنگ جذبات خودلې دي. ځینې وایي چې دا دې بند کړل شي او ځینې بیا وایي دا دې خلاص شي. د ځینو بیا دا خیال دی چې کله خلاصه کله بنده ښه ده. یوه سړي زموږ همکاري توتکۍ چکري ته داسې وویل:
تکی خور کی زو خوام چې د نیټو والا ولې تو نظامت کوي چې د دومره ډېر څخه شایان دا غواړي. یو واری په سمندر کې کراچی، بیا په ترکانو کې بارډر، بیا افغانستان و مو ماته د چکر راکی زب دالته چې هر شی غواړي ورته سپلای کوم.
څه شو ورته سپلای کې؟
وام چې هر شی غواړي، پکوړې، سموسې، جلیبۍ.
دا زموږ ملاوټ زده شان د دینه سونه ور خرابوي.
دغه خو زه غواړم چې دوی یوارې د دې ډاکترانو بیا د دې یګ ډاکترانو په لاس ورشي، نو په خپله به یې سر خلاص شي چې د سیره سوپخې.
او که یګ ډاکترانو اتال کړی و نو بیا؟
بیا به و اول ډاکترانو ته په لاس ورشي چې یوارې پنځلس ټیسټونه واکسرې په وکړي، بیا دوه کرېټه ګولیانې په وخوري، سترنې په ولګوي، دالته به یې نو بیا خدای ور په یاد.
ګران اورېدونکو، که تاسو هم غواړئ چې د ینګ او د اول ډاکټرانو تر چړو لاندې راسي، نو د سپلای سوي پکوړې، سمبوسې او جلابۍ وخوري، انشاءالله یا به د شارې نه پرسان سي او یا به د قبرستان سي.
د توتکۍ خوندور راپور د نیټو په حواله تاسو اورېدی. او سراسی چې ولاړ سو یو ډیر اهم بریکنګ نیوز ده، او دا نیوز دی د یوې شورا په حواله. غیر ملکی ځواکونو ویلي دي چې د جنوبي بارډر پر پوله یوه ډیره خطرناکه شورا جوړه سوې ده. په دې عقله د دې صوبې د وزیر بالا مرکه زموږ د همکاري توتکۍ چکري سره.
وزیر بالا صاحب، موږ اورېدل دي چې دلته په صوبه کې یو شورا موجوده ده.
توتکۍ بیبی، زه په شورا خو نه یم خبر، خو په دې خبر یم چې دلته شوروا ډېره زبردست ملاوي. د پسه شوروا، د چرګ شوروا، د غوایي شوروا، لاندې شوروا، د کورتو شوروا، د شیدو، د غوړو شوروا، وغیره وغیره. تا کله دا شورواوې خوړلې دي؟ زما سره یې وخوره نه کله.
نه نه نه، زه په ډایټنګ باندې یم،
بیا به الوا درته راوغواړم.
اشه وزیر اعلی صاحب، تا اکثر په اسلام آباد کې دا ولې؟
وزیر اعلی، وزیر اعلی، هغه که په کوټه کې او که په اسلام آباد کې، په موټر وي او که په موټر سایکل کې، په ټانګه کې وي او که په رکشه کې، په هوش کې وي او که بی هوشه، د توتکۍ سره او که د پستکۍ سره.
پستکۍ سره؟ ملګرو، د دې د مخه چې دی جړنګان وکاږي، راځي چې سوالونو جوابن ته ولاړ شو.
حکومت ویلی دی چې په حیوانات کې به نوی نوی صوبې جوړیږي.
خانه خراب، یوارې دې زړو ته خو پینې او ټاکۍ ور ولګوي، بیا نوی جوړې کوي.
د حکومت وینا ده چې په راتلونکي الیکشن کې به انشاءالله موږ د پنځو کالو دپاره بیا را روان یو.
نو د دې دا مطلب دی چې نو بیا موږ خپلې بورې بسترې ټولې.
حکومت اعلان کړی دی چې موږ د روټۍ، کپڑے او مکان وعدې پوره کړې.
بے شک درې سره راڅخه یوړ.
اپوزیشن ویلي چې اوس نو باید مونږ ته هم وارې راکړل شي.
هو، صدره او ګوټنه خو دوی یوړل، جامې پاتې دي، هغه تاسو یوسئ.
اپوزیشن جماعتونو ویلي چې مونږ به اوس یو ټینګ او مضبوط اتحاد جوړو.
چې دوی سره یو شول، د دې مطلب دی چې فقیرانو، زما مطلب دی د عوامو خیر نشته.
د حیوانات تر ټولو لوی قاضي ویلي دی که سویس حکومت ته خط ونه لیکل شو، نو یو بل وزیر اعظم به هم خپل کلي ته ورسیږي.
حکومت ورته ویلي دی چې هیڅ پروا نه لري، مونگ لس کسان داسی تیار کری دی چی دا یو هم خط نده ایز دا تا یو استکوا مونگ بدوا نور تیارو
حکومت ویلی دی چی دا دی کال تر آخیر با دا حیوات اتیا فیصد خلق تعلیم یافته وگردول شی
ورتوی اول خپل وزیرانو ته خو خط ورزده گمرا
مشال ریڈیو د حقائق رابرسرون کے